द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ಸ್ಥಳೀಯ ಉರದುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದ ನಂದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಶ್ವಾಡಸಂ ದ ಅಪ್ರಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಲಸಮ ಅನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವದೈ ದ ಮಾಖಸ್ತಾನ್ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಒನ್ನಿಮಿ ಔದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ರೋಜಿ ಯೋಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ದರ್ ತವಡಾನ್ ದಿ ಕೈ ಝಾ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔಜಾ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ಅವಲ್ ದರ್ ತವಡಾನ್ ದಿ ಕೋ ಸಿದ ತಾಜಾ ಖಬರು ನು ಸಟ್ ಕಿ ಸದಿ
پاکستانی قانون پوهان وایي د پناما د پټو اسنادو د پلټنو لپاره په هیواد کې د اساسو او بهرنۍ پانګې په اړه یو واضح قانون جوړولو ته اړتیا سته. یو وتلی قانون پوه لطیف افریدی ډیوه ریډیو ته ویلي
نو دا ول د وکیلانو نه او د ماهرانو نه تپوسونه کړي دي او د هغوی په مشوره دا پیسې وړي دي او نه پسې د انکم ټیکس والا څه خبره راویستې ده په دومره موده کې نه پسې بل چا څه خبره کړې ده او
چارواکی وایي د سویلي وزیرستان بې کوره خلکو د خپلو کورونو ته د ستنېدو کار به له سبا ځه پیل کیږي او تر دیارلسمه مئی پورې به جاری وي. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د ډیوه ریډیو ته ویلي
سبا نه چې کوم موږ شروع کوو نو په هغې کې درې کلي شامل دي. هغه د سروکۍ دي چې په هغې کې یو کلی دی منځکۍ کلی رغزۍ او کټکۍ او په دې سبا نه ورځ باندې یو سل یو خاردانونه شپکه شامل دي چې دوی به د خپل علاقې ته
او د پاکستان او افغانستان کې یو شمیر سیمې زورورې زلزلې لړزولې دي. د خیبر پښتونخوا له ملکانډ او د بلوچستان له ژوب څخه مطبوعاتي رپورټونه وایي یو شمیر کسان د کورونو نړېدو له امله ژوبل سوي دي.
د دې وخت پورې دغه زیان شوی دی چې دوه کسان په دې کې په حق رسېدلي دي. څه کسان زخمیان دي، یو جومات او دوه کورونه راتاو شوي دي. خو داسې علاقې هم دي چې هغې د تګ راتګ آسان نه وي، هغه ډېر غریزي علاقو کې، خو د هغې شمېره لا نه رسېد.
او اوس به خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
له ټیکسونو یا مالیې څخه د پیسو د پټولو په اړه د پناما د پټو اسنادو له افشا وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولسی شخصیتونه او سیاسي مشران تر سخت فشار لاندې دي. د آیسلند د وزیر اعظم له استعفا وروسته راپورونه وایي نن د یکشنبې په ورځ د یوکرین وزیر اعظم هم استعفا ورکړې ده. هلته پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ ګوند په مشرتابه هم نیوکې زیاتې سوي او مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د عدالتي کمیسیون جوړولو اعلان رد کړی دی. نن یوه خبري کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د میا نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې. قانون پوهان وایي بهرنیو هیوادونو کې د پانګه اچونې او اساسو او د پیسو د پټولو په اړه پاکستان کې یو واضح قانون ته اړتیا ده.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په مردان، سواب او پېښور کې پولیس او فوج په ګډه عملیات کړي دي چې پکې 15 اتیا مشکوکاتون د لارې نیولې دي. د مردان د پولیسو ویان ویلي دي چې زیاتره نیولې کسان د ترهګرو مرسته کوونکي وو. په دې کې تاسو نور تفصیلات وړاندې کوي د ډیوه ریډیو د مردان خبریال ریاض حسین.
د پاکستانی ځواکونو ذریعہ وایي چې گرفتار کړی شوی ترهګر د خود ساخته بمونو د جوړولو او د تربیې ماهر د افغانستان نه تربیه ترلاسه کړې ده او په مقامی توګه هم د تربیې کار سر ته رسولو. په مردان ضلع کې د امنیتي چارواکو ویان فرمان خان ډیوه ریډیو سره د خبرو په محل د دغه عملیاتو تصدیق وکړو. په مرکزی ښار پېښور کې د ترهګرې په ضد جوړ کړی شوې شبکې وینا ده چې هغوی هم د عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان سره تعلق لرونکي سردار چې په مقامی توګه په هدفي وجنو کې ککړ دی گرفتار کړی دی. څېړنې وایي چې د صوبې په مختلفو برخو کې دغه عملیات زیاتره په هغه ځایونو کې عملي کړي شوي دي چېرته چې د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک ژوند کوي او وړاندې هم په دغه سیمو کې د افغان مهاجرینو کیمپونه جوړ کړي شوي وو. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان چارواکي وایي له هغه ځایه بې کوره سوي خلکو بیرته خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کیږي او د مئی تر 14 نیټې پورې به دغه عمل پوره کوي. په افغانستان او پاکستان کې وی زورورې زلزلې د کابل او اسلام آباد په شمول یو شمېر ښارونه لړزولې دي. د امریکا د ځکني علومو اداره وایي د زلزلې کچه 6.6 وه او مرکز یې د افغانستان هندوکش په غرونو کې 210 کیلومتره لاندې وو. د زلزلې تکانونه د جنوبي او مرکزی آسیا او په نورو هیوادونو کې هم احساس شوي دي. په پاکستان کې د ځکني علومو اداره ادعا کوي د زلزلې کچه 1.1 او د نورو تکانونو اندېښنه هم څرګنده کړي. ځینې مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا په کوهستان او درسیمو کې د کورونو نړېدو له امله نږدې 15 کسان ژوبل شوي او هلته د بلوچستان په ژوب سیمه کې هم د یو کور د بام را پرېوتو څخه 15 کسان ټپي شوي دي. په عین حال کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې سبا د دوشنبه پر ورځ به په ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او ګلګت بلتستان کې د بارانونو امکان وي.
د امریکای د دفاع وزیر اش کارټر د هند سره فوزی مرستې زیاتولو لپاره نوې دلی ته رسیدلې دي. د امریکای د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي د هند سره چې دا وخت کمی مرستې د دفاع په میدان کې کیږي د دغه لس کال مخکې اس تصور نسو کېدای. اش کارټر بدد واړو هوادونو ترمنځ د دفاع ټکنالوژي او تجارتي مرستو سره د دواړو هوادونو د فوزونو ترمنځ د تعاون زیاتولو باندې خبرې کوي. شغل زیاته کړي چې د هند او امریکې ترمنځ تعلق ستراتیژیک دی، کوم چې به د یوستمې صدۍ تر ټولو مهمو ملګرتیاو څخه یو وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان وروسته نن د یک شنبه پر ورځ جاپان ته رسیدلی. نوموړی به د جی 7 یا د وو غټو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. راپورونه وایي د غونډه کې به چې هیروشیما کې کیږي زیات پام نړیوال امنیت ته د ګواښونو په باب وي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری هیروشیما ته په سفر رسیدل دي. د دویم عالمی جنگ وروسته د امریکا د خارجه وزیر د سیمې ته اډمبه سفر دي. د هیروشیما یو اخبار سره په مرکه کې خارجه وزیر جان کیری ویلي د نړۍ امن ته د راپیخو چیلنجونو د مخه نیولو لپاره د شریکو ګامونو ضرورت دی. د وتر کې افته ملکونو د خارجه وزیران د جاپان هیروشیما ښار کې غونډه کوي. امریکا، فرانس، جرمني، اټلی، برتانیا، کینیډا او جاپان په دې کې برخه اخلي. دو ورځنۍ غونډه کې به د ترهګرۍ په شمول د چین جنوبي سمندر کې د امنیت او یورپ او منځنی ایشیا کې د مهاجرینو په معاملې خبرې کیږي. د دویم عالمی جنگ آخري ورځو کې امریکا په هیروشیما اټم بم غورځولې وو چې له امله یې 1,60,000 کسان وژل شوي وو او بیا یې په ناګاساکی دویم بم غورځولې وو چې له امله یې 10,000 کسان مړه شوي وو. خو د جنگ وروسته نړۍ کې د وسلې ختمولو او امن د لارو چارو لټولو هلو ځلو کې دواړه ملکونه خپلو کې ډېر نږدې ملګری جوړ شوی دی.
وایس اف امریکا
یو رادیو اوري.
د هندستان په جنوبی ریاست کیرالا کې د یک شنبه پر ورځ یو در مثال کې د وور لګېدو له امله نږدې 100 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې نور ژوبل دي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. راپورونه وایي درمسال کې په زرهاو کسان د شورشرکو د نندارې لپاره راغونډ شوي وو چې د یوې کلنۍ مذهبي میلې په مهال را جوړه شوې وه. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټ کې د پیښې ته دردونکې پیښه ویلي. چارواکي وایي وور د شورشرکو په سامان کې له یوه بڅر کې څخه لګېدلې، خو په دې وخت د اړې ګړې له امله هم زیات شمېر خلک ژوبل شوي.
د امریکای ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار برنی سینډرز د غربي ریاست ویامی کې د پارټي صدارتي انتخابات ګټلې دي. سینډرز به د غربي ریاست کې شپږ 25 رایې اخستي، خو د تناسب له لحاظه د نمائندګانو د تقسیم له وجې هیلری کلینټن او برنی سینډرز ته په 14 نمائندګانو کې په برابرۍ و ملاو شوې دي. دغه په تیرونو ریاستي مقابلو کې د سینډرز اتمه ګټه ده، خو هیلری کلینټن دا وخت د نمائندګانو په شمیره کې د برنی سینډرز مخکې ده. هیلری کلینټن سره دا وخت 2,180 نمائندگان او د برنی سینډرز سره 1,020 نمائندگان دي.
راپورونه وایي د امریکا د صدارتي ټاکنو په سیالیو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ 1,300 ډیلیګیټس یا استازي دي. دا ډول ټیډ کروز 1,550، جان کیسک 1,300 او د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن 1,650 او بارني سینډرز 1,080 ډیلیګیټس لري. د یو صدارتي کاندید د نومونې لپاره ډیموکریټ ګوند 2,330 ډیلیګیټس یا نمائندګانو او ریپبلیکن ګوند 1,210 استازو ته اړتیا لري.
د بلجیم حکومتي وکیلان وایي پیرس کې د نومبر ترهګرو حملو کې ککان ترهګرو په فرانس کې د بلې حملې منصوبه جوړ کړې وه، خو تیره میاشت یې په برسلز کې د حملو فیصله وکړه. د برسلز په ایرپورټ او ریل سټیشن کې سوو بمی چاودنو کې 2 کسان وژل شوي وو. د حملو په داسې وخت کې سوي وي چې دوی څو ورځې مخکې پولیسو د پیرس ترهګرو منصوبه جوړونکي مهم مشکوک تن صالح عبدالسلام د 4 میاشتو د لټون وروسته په برسلز کې نیولی وو.
په پیرو کې نن وګړي صدارتي ټاکنو کې رائے ورکوي او هیله ده چې دغه ټاکنې دویم پړاو ته واوړي. څېړونکي وایي د زندانی پخوانی صدر البرټو لور شایي چې د لومړي پړاو په ټاکنو کې زیاتې رائے واخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی زا اوري. د لوبو د خبرونو د پاره زموږ په سټوډیو کې راغلي د زموږ همکار وکیل خان، تاسو تر کلی وي.
مننه کلسوم. قدر من اوریدونکو، لوبو خبرونو کې لومبه براشو انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل ته چرته چې په هندستان کې د هندستان په کلکتا ایډن ګارډنز کې دغه مقابله پیل شوې دي. د تیر ورځې څخه لومبه میچ تیر ورځې او نن دویم میچ روان دی، او دویم میچ د کلکتا نایټ رایډرز او شانتی د دلی ډیر ډیولز ترمنز دا مهال روان دی. تر دې دمه چې کوم صورتحال د میچ نه غو تاسو ته وایو، لومبه چې کوم ټاس ګټلې او کلکتا نایټ رایډرز ګټلې، خو هغه د فیلډینګ فیصله کړې و، او دا مهال دلی ډیر ډیولز دا وخت په میدان باندې موجود دی، بیټینګ کوي. تر دې دمه پورې د اتو ورونو شوی دی، او په اتو ورونو کې دغه ټیم یو کم 50 رنزونه جوړ کړي، خو 4 وکټې هم پریوتی دي. دا د شلو ورونو مقابله دي. آی پی ایل په هندستان کې روان دي، او دا میچ دویم میچ ته چې نن روان دي، چې کم تیر ورځ کم میچ شوی، هغه د ممبئی انډینز او رایزنګ پیون سوپر جاینټس ترمن شوی، هغه په ممبئی کې شوی، او هغه چې کم ګټلو نو رایزنګ پیون سوپر جاینټس ګټلو د 9 وکټو سره او 2 بالونو سره. لومبه چې کوم بیټنګ شوی هغه ممبئی انډینز کړو، او 21 رنزونو هدف یې ورکړو. د کومې په جواب کې چې سوپر جاینټس غوی ته 26 رنزونو کولو سره دغه مقابله ګټلې، او دا مهال په کلکتا کې دغه مقابلو د آی پی ایل دویم میچ روان دی. د دې چې هم تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو. د دې نه علاوه په آی سی سی انټر کانټینټل کپ لپاره چې کوم مقابله روان دي، په دغه کې هم نن یو میچ روان دی، کوم چې د اپریل د 14 پورې روان وي. نو په دغه میچ د نمیبیا او دغه شانتي افغانستان ترمنځ، نمیبیا خپل لومبي اننګ کې 102 رنزونه کولو سره خپل ټولو وکټو په ځان باندې 102 رنزونه کړو. د کومې په جواب کې چې دا مهال افغانستان خپل لومبي اننګ کړی دی، د لومبنې رزلو به سره رسیدلې ده. افغانستان د یوې وکټې په ځان باندې 106 رنزونه کړی دي. دا د هغه مقابله د آی سی سی کم چې د انټر کانټیننټل کپ لپاره روان دي. د دین علاوه کراشو باکسینګ ته تیره شپه چې د امریکا په لاس ویګس کې کوم مقابله شوې ده، هغه د فلپاین باکسر منی پیکیو ترمنځ، او دغه شانتي څوک چې د 21 کال راځي دغه لوبه کوي، دغه د نوموړي دغه مقابله د امریکایي باکسر لموتی بریډل سره وه، چاته چې منی پیکیو ماته ورکړې ده. منی پیکیو د 21 کال راځي خپل کیریئر د اعلان هم کړی چې خپل کیریئر سر ته رسولی، او دغه مقابله چې تیره شپه کړې ده نو د اخیره مقابله وه د خپل کیریئر. د نوموړي عمر 20 کاله دی، غواړي چې روس تراتونکو کې خپل هیواد کې سیاست ته ود ورکړي، سیاست ته روزي. د نوموړي دغه میچ روستو مینی پیکیو چې کله خبرې کول نو ویل چې نوموړي خپل فیملی سره یا کورنۍ سره لوس کړي چې دا به در کیریئر اخیری میچ وي، اخیری مقابله وي. او دغه مقابله د په 8 او 9 راوند چې کله کېدو نو د 2 امریکایي باکسر د راغورځول په باکسینګ کې، نو دغه مقابله او غټل او خپل نوم باندې کړه. واپس راشو د آی پی ایل ته. نو آی پی ایل کې دا وخت چې کوم د دلی ډیر ډیولز په میدان باندې بیټینګ کوي، نو 250 رنزونه کړی، 4 وکټې پریوتی دي، او 3.3 اوورونه شوې دي. د میچ څه تفصيلات هم راځي تاسو به خبر ساتو. او ډیور ریډیو سره اوسه د ډیور ریډیو خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی نه وګي.
د د وایس اف امریکا جوړ ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اورید. خبري خبرونه ته ادامه ورکو او جو ولومبي ريپورت ولوري ته چې له ټیکسونو یا مالیه څخه د پیسو د پټولو په اړه د پناما د پټو اسنادو لایف شاو رسد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولسی شخصیتونه او سیاسي مشران تر سخت فشار لاندې دي. د ایسلند وزیر اعظم له استعفا وروسته راپورونه وایي نن د یک شنبه پروز د یوکرین وزیر اعظم هم استعفا ورکړی ده. هلته پاکستان کې نن یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د میانواز شریف د استعفا غوښتنه کړې ده. په دې باب رپورت تاسو ته وړاندې کوو، خو قانون په هان په دې اړه څه وایي؟ دغه رپورت چې زموږ خبریال ارشد حسین اسلام آباد راستولی وایي چې بهرنیو هیوادونو کې د پانګې اچونې اساسو او د پیسو د پټولو په اړه پاکستان کې یو واضح قانون ته اړتیا ده. د قانون په هانو سره خبري په د خبرو په اساس جوړ شوی دغه رپورت تاسو پام راګرځو.
د پاناما لیکس د سرګندونو وروسته که یو خوا د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو د دې د پلټنو غوښتنې کوي، نو بل خوا دا سوالونه هم کیږي چې آیا په آف شور کمپنیانو کې لګول شوی پیسې د پاکستان نه په قانوني توګه تللی ده او که په غلو لارو. ماهرین وایي د دې سوال د جواب معلومولو لپاره به پاکستان له د امریکې په طرز یو قانون جوړول وي. د ملکی او عالمی کارپوریټ سیکټر ماهر ایڈوکیٹ حسن محمود وای کدا امریکې یو وګړی په خپل ملک کې اوسېږي او کوپه بل یو ملک کې، خو په قانوني توګه پابند دي چې خپل ملک د ملکی او غیر ملکی اساسو نه خبر اوساتي.
جس طرح امریکا کے اندر قانون سازی کر کے ادارے بنائے گئے ہیں، جیسے فائنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آج یہ سخت ضرورت ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں کمپلیکس فائنانشل میٹرز کے اندر.
دیوائی سنگ چی امریکا کې د قانون لاندې ادارې جوړې کړې شوې دي. د دغه شان ادارو په پاکستان کې هم د جوړولو ضرورت دی او باید چې دغه ادارې د مالی معاملو کې مهارت ولري. نامتو قانوندان خاغلی لطیف افریدی وای تر سوچې په پاکستان کې د امریکې په طرز یو قانون نوی جوړ شوی، نو تش یو جج او یا د اف ای ای یو افسر په خډول د خفیه سرمایه کاری پلټنې نشي کولی.
دې انکوایری ثبوتونه به د کم ځای نه راځي او څوک به یې راوړي؟ نو دا خو بالکل د ججانو پکې پخپله مختوریږي، هغوی پکې پخپله بدنامي کوي، ځکه چې د دې انکوایری نه شي کېدی دې ته چې چا دا پیسې هلته وړي دي. نو دا ول د وکیلانو نه او د ماهرانو نه تپوسونه کړي دي او د هغوی په مشوره دا پیسې وړي دي او نه پسې د انکم ټیکس والا څه خبره راویستې ده په دومره موده کې، نه پسې بل چا څه خبره کړې ده. او په دې وخت کې ججان په دې پوه دي چې دا په دې کې خاص عدلیه یا ججان چې دي بدنامیږي، نو هغوی ځکه د دې نه انکار کړی.
د پاکستان د محصولاتو د مرکزي بورډ پخوانی چیرمین عبدالله یوسف وایي چې د مالی معاملو د شفافیت لپاره پاکستان له هم د امریکې په طرز د قانون جوړولو ضرورت دی. خو دلته اهم سوال دا دی چې د هیواد سیاسي ډلې به په دغه شان یو قانون جوړولو راضی شي او کنا.
آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ وہ لا جو ہے اس کو اپنے ہاں بھی یہاں پہ لانا چاہ رہے ہو یا نہیں، اور اگر آپ لانا چاہو تو اس میں تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے بات، اٹس اے میٹر آف ایکچولی گیٹنگ دا لا پاس.
دی وائی دا فیصلہ با کول وی چې پاکستان له هم د امریکې په طرز د مالی معاملو د شفافیت د معلومولو لپاره د یو قانون جوړولو ضرورت دی، او کو حکومت وغواړي نو دغه شان یو قانون جوړولی شي. د دې په لار کې څه قسمه خنډان نشتا. ماهرین د آف شور کمپنیانو جوړول کوم غیر قانوني کار نه بلي، خوای چې په دغه کمپنیانو کې سرمایه غیر قانوني کې دی شي، او حکومت له هم پکار دی چې په کوم ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړیږي د هغوی سره د ملک نه د تلونکو سرمایه د لټون په حق له د همکاري لوزنامې وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی زه غوږ یاسته د پاناما لیکس په حق لا تاسو ریپورت واوریدئ او تاسو په خبرونو کې هم اوري وس عمران خان سی کم پریس کانفرنس کړی دی او کم سی د سیاسي مشرانو غبرګوندی په دې حق لا زموږ همکار رابعه پیر مرشد د ټلیفون په لار نیغ په نیغ را سره ده. رابعه پیر تاسو تر کله وایو؟ رابیا پیر تاسو مشتدا ویس د پاناما لیکس په حق لا په پارلیمان کې څه کمی خبري روانې دي وس عمران خان کم تازه پریس کانفرنس کړی دی نو عمران خان څه غوښتنې کړې دي؟
کلثوم نن عمران خان چې دی په باقاعده توګه د کام سره وینا وکړه د پاناما لیک کم مخې ته چې راغلی دی د وزیر اعظم د زامنو او د لور د آف شور کمپنیز په اړه نو هغه کې دوی تر ټولو وړاندې د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه وکړه چې په اخلاقي توګه دوی خپل چوکۍ اوس لرلو هیڅ جواز نه لري او په کار دی چې کام ومخې ته دغه استعفا ورکړي ولی چې د دې نه علاوه د دوی سره هیڅ لار نشته او دغه کم دوی ستورونه هم پر وزیر اعظم ولګولې چې پکې کرپشن کول ټیکس نور کول او منی لانډرینګ او د الیکشن کمیشن تخپل اساسي نه جمع کول دا ټول هغه تورونه دي چې عمران خان پر وزیر اعظم ولګولې او وی ویل چې دوی داسې کمپنۍ دي چې خپل که څه هم په پاناما لیکس کې نه دي سرګند سوي خو وزیر اعظم دغه کمپنۍ لري او دغه معلومات د کام څخه پټې ساتلې دي او دوی غوښتنه وکړه چې ټول کم دا جوډیشل کمیشن چې جوړ شوی دی هغه رد کړو او وی ویل چې د ستر قاضي لاندې په کار دی چې کمیشن جوړ شي او د وایټ کالرز کرایم پلوټون کې ماهران چې دی هغه د بهر ملکی فرم هغه د دې اډیټ وکړي او د ټول معلومات چې دی کام ته دی شریک کړي دوی دا هم پر کام باندې جوړ وکړو چې کچر غواړي چې انصاف وسی نو د دغه ظالمانو په ضد دی یو ځای سي راغونسي او دوی ته دا هم ویلي چې کچري داسې ونسو دغه پلټنی آزادانه توګه ونسوي نو دوی په پرایوینټ کې یو باقاعده احتجاج کوي او د وزیر اعظم د کور مخې ته به ناسته شروع کوي.
رابعه پیر یو بل خبره که تاسو لنډ جواب راکړئ سي وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو سي جوډیشل کمیشن به جوړیږي نو تر اوسه پورې هغه نه دی جوړ شوی او سیاسي مشرانو هم په دې باندې ډیر تنقید کړی دی او حکومت څه جواب ور کړی دی دوی ته؟
وزیر اعظم چې د کام سره وینا کړې و د دغه پاناما لیک مخې ته راتلو وروسته نو دوی یو د جوډیشل کمیشن جوړول اعلان کړی او خو پر دغه اعلان وروسته د پارلیمان کې او پارلیمان څخه بهر د ټولو دلو لاړخه نیوکې کیږي او ویل کیږي چې دغه کمیشن چې دی کچري د حکومت لاندې جوړ شي نو هغه پلټنې آزادې نشي کوي نو ټوله غوښتنه کوي چې که د پیپلز ګوند دی که عوامي نېشنل ګوند دی او ورسره نور ډلې چې هغه دا غواړي چې آزادانه توګه باید د پلټنې وسی او پیپلز ګوند خپل دا غوښتنه کړې ده چې د بهرني اډیټ کمپنی څخه دې دغه پلټنې وسی چې په کار دي تحقیقات باندې نه خو د ستر عدالت لاړه خانه د مخالفو ګوندونو نه د حکومت لاړه څخه فشار وي او ازما خبرې د خورشید شاه صاحب سره هم وسوي ورسره د آفتاب شیرپاو صاحب سره وسوي نو هغه ټول چې دی غواړي چې آزادانه توګه دغه پلټنې وسی چې دا پیسې څنګه تللې دي او په کومه توګه باندې دغه استعمال سوي دي الته په کم وخت کې استعمال سوي دي او کام مخې ته دا ټوله معلومات راوړل کیږي.
ډیره مننه رابعه پیر مشتدا تفصيلات راکولو.
ډیره مننه. په مخه مو شو.
په مخه مو شو.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر منو ورځونکو خبري خبرونه واشنگتن ډي سي څخه اوري او سمزو د پاکستان قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان ولورته چیرې چې چارواکي وای له هغه ځای به کورسوي خلکو بیرته خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ به سبا د دوشنبه لروځي څخه پیل کیږي او د مئی تر 13 نیټه پورې به د عمل پوره کوي. په دې په زموږ خبريال عدنان بیچنی د جنوبي وزیرستان د مرستيال پولیټیکل افسر محمد شعیب سره مرکه کړي نور تفصيلات هم په دې مرکه کې
دا واپسې د حوالې سره چې کوم خلک راغلي دي هغه موږ واپس لګو په خیرګي ایریا کې متکیم جوړ کړي چې راځي فارکه کې کړه او د سعود وزیرستان جلسه سره نږدې ده. دا مرحله موږ سبا نه شروع کوو، د 11 اپریل نه او دا تر 13 مئی پورې شروع وي. په دې مرحله کې د څومره خاندانونو چې دي ځینو دې تعداد برته زو ویم، په دې کې 2300 او 800 خاندانونه د آبادی کې دي. په دې کې سړي هغه 2600 دي، ښځې پکې 8800 دي، ماشومان پکې 23000 دي. سبا نه چې کوم موږ شروع کوو نو پاغي کې درې کلی شامل دي، هغه د سروکۍ دي چې پاغي کې یو کلی دی، منځکۍ کلی، رغزۍ او کټکۍ. او په دې سبا نه ورځ باندې 101 خاندانونه پکې شامل دي چې دوی به دې خپل علاقو ته.
او شیب خان صاحب، تاسو دا راته ویلې چې د خلکو پر الته تاسو انتظامات کم قسمه کړی دي او د سره مالی مرستې په تیر وختونو کې کېدی، آیا دیزل به هم د خلکو سره په هغه ډول باندې مرستې وي؟
بالکل جی، انتظامات په هر ډول باندې په هر طریقه باندې صحیح انتظامات شوي دي. د سړو لپاره ځان له بیل دی، د ښځو لپاره ځان له بیل دی، د کېناستو، د انتظارګاه، د کارډونو ورکولو، بیا واپسای کې راتلو، شل ډیسکونم جوړ کړی دي چې هر یو چې څه خاندانو د څومره خلک راځي چې هغه زر تر زر داوی کار کوي او دغه ځای نه وزي او خپل وطن ته ځي. په هر یو ځای کې موږ ځای په ځای باندې لیټرونه جوړ کړی دي او ورته جماعت هم جوړ کړی دی، دوایانو د ډاکټرانو بندوبست هم ورته کړی دی. په هغه ځای کې به ورته هغه موجودیت چې کله دې خپل علاقو خپل وطن خپلې خاورې ته لاړ شي، نو په هغې کې به دې ته د شپږ میاشتو راشن دا به فری ورکړی کېږي.
او ترانسپورټ به دې په خپله انتظام کوي که د هغې انتظام او پولیټیکل انتظامیا سره وي؟
ترانسپورټ به دې هر یو خاندان به ځان سره خپل ګاډی راغولي، دا هغه خاندان د ګاډي لپاره چې کومې لزر پیدا به ورکړی کېږي. موږ ټاور جوړ کړی دی د موبایل چې هغه ټلیفون هم کار کوي او دې په دغه پیسې هم راوستلې شي خپل سیم باندې.
او ډیسپلین په اړه به موږ خبرو کو چې د خلکو ته په کوم وخت باندې رسیدل پکار دي، الته کوم قسم نظم مظاهره وکي، او که یو کس په دې ورځ باندې پاتې شي نو آیا دا پته کېدل پکار دي یا نه دي پکار؟ په تیرو مرحلو کې باغ ته بیا موقع ملاویږي که نه ملاویږي؟
نو زما خو خلکو ته دا درخواست ده چې یاره دوی په خپله ورځ باندې چې کومه ټاکلې شوې ده او دوی ته پته ده چې په هغه ورځ باندې په وخت باندې ځان راورسوي، چې په وخت باندې پر هغه باندې لاړ شي، دا په دې باندې په تاکید پکار دی چې دوی په خپله باندې ځان راورسوي. خو بهر هل کو بیا هم چېرته دی نو له اخره کې اخري درې څلور تاریخونه موږ یې خودي دي چې په هغې کې کوم کسان کو مخکې په تاریخ راونه رسېدل، نو هغه تاریخ ته دی بیا موږ واپس لیږلی شو.
او دا ډېره ضروري ده چې دا خلک په څرنګه خبرې، دا خو تقریبا تاسو وی چې یو کم څلوېشت کلی دي، نو هر کلی به خپل خپل ورځ وي، نو دا خبرتیا به ته څرنګه رسي؟
دا دې ته هر چا ته پته ده، ځکه چې کله دلته کوم رجستریشن شروع کړو نو چې کم خاندان راغلی، کم سړی راغلی دی، نو هغه ته هغه ورځ توکن موږ ورکړی چې ستا دا فلانکۍ ورځ ده، په دې تاریخ به تان ته کښې هم ته ځان را رسوي. زما دې ته دا درخواست ده چې په دې کښې غفلت ونه کړي او په هغه خپله ورځ په خپل ټایم باندې را شي.
او یو دا خبره چې تاسو په فرسټ ټایم باندې مکین او د کنیګورم علاقې شاملې کړې دي، دې ته په لومړي ځل باندې دا کډوال روان دي، هغه د خپلې علاقې نه نه دي خبر چې هلته کوم قسم حکومتي اسانتیاوې په ذکر شوي، د دې کورونو څه حال دی، نو آیا که یو کور وران وي نو هغې لپاره کوم انتظامات دي هلته په علاقې کې، او که دې په فوري طور هلته ورسي نو هلته به دې بیا په کوم طریقه باندې د انتظامیې لخوا ټریټ کېږي؟
چې کوم د ډېرې راځي نو دلته کښې هر یو خاندان ته موږ یو ټینټ ورکوو، خو چېرته د چا کور وران وي نو هغه ټینټ به ولګوي، خپل کور به وګوري، د هغې په جوړولو باندې به هغې کښې به ورسره حکومت هم مرسته کوي. بیا له دې نه علاوه د هغه ځای چې کوم سرکاري محکمې دي او په هغې کښې د ټولو نه زیات ضروري چې کوم دی، د اوبو والا محکمه ده، د صحت محکمه ده او د تعلیم محکمه ده، نو د اوبو چې کوم انتظامات دي مخکې نه هلته کښې دوی ته انتظامات شوي دي، ورته سپلای سکیمونه ورکړل شوي دي، هر کورونو ته، هر علاقې ته نلکې لګېدلې دي، په سکولونو کښې چې استادان دي د هغې موږ حاضري یقینه کړې ده چې په هغه ورځ باندې به دا ټول حاضر وي. دغه رنګ یې ورسره د صحت چې کوم مراکز دي په هغې کښې هم چې څومره ډاکتران وي، څومره پیرامیډیکل سټاف وي، دوایانې وي، دا ټول به موجود وي.
ډېره مهرباني چې تاسو وایس آف امریکا ډیوه راډیو سره خبرې وکړې.
مننه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي،
وایس آف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکوي،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ور بیا درته وړاندې کوو خبرونه خو اول غوښ سي د خبرونو سرټکو سدي
پاکستانی قانون پوهان وایي د پنامه د پټو اسنادو د پلټنو لپاره په هیواد کې د اساسو او بهرنۍ پانګې په اړه یو واضح قانون جوړولو ته اړتیا سته. یو وتلی قانون پوه لطیف افریدی ډیوا ریډیو ته ویلي
دا ول د وکیلانو نه او د ماهرانو نه تفصیل کړی دي او دا غوی په مشوره دا پیسې وړي دي او نه پسې د انکم ټیکس والا څه خبر راوېسته ده په دومره موده کې نه پسې بل چا څه خبره کړې ده. او
چارواکي وایي د سویلي وزیرستان بې کوره خلکو د خپلو کورونو ته د ستنېدو کار به له سبا پیل کیږي او تر دیارلسمه مئی پورې به جاری وي. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډیوا ریډیو ته ویلي
سبا نه چې کوم مونږ شروع کوو د پاغې کې درې کلی شامل دي، هغه د سروکۍ دي چې پاغې کې یو کلی دی منځکۍ کلی رغزۍ او کټکۍ او په دې سبا نه ورځ باندې یو سل یو خاردانونه پکې شامل دي چې دوی به دي خپل علاقو ته.
پاکستان او افغانستان کې یو شمېر سیمې زورورې زلزلې لړزولې دي. د خیبر پښتونخوا له ملاکنډ او د بلوچستان له ژوب څخه مطبوعاتي رپورټونه وایي یو شمېر کسان د کورونو نړېدو له امله ژوبل شوي.
دغه وخت پورې دغه زیان شوی دی چې دوه کسان په دې کې په حق رسیدلی دي، څه کسان زخمیان دي، یو جومات او دوه کورونه راتاو شوي دي. خو داسې علاقې هم دي چې هغه د تګ راتګ آسان نه وي، هغه ډېر غریزي علاقو کې خو د هغې شمېره لا نه رسید.
اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
له ټیکسونو یا مالیې څخه د پیسو د پټولو په اړه د پنامه د پټو اسنادو له افشا وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولسي شخصیتونه او سیاسي مشران تر سخت فشار لاندې دي. د آیسلند له وزیر اعظم له استعفا وروسته راپورونه وایي نن د یکشنبې پر ورځ د یوکرین وزیر اعظم هم استعفا ورکړي. هلته پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ ګوند په مشرتابه هم نیوکې زیاتې شوي او مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د عدالتي کمیسیون جوړولو اعلان رد کړی دی. نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د میا نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې. قانون پوهان وایي بهرنیو هیوادونو کې د پانګه اچونې، اساسو او د پیسو د پټولو په اړه پاکستان کې یو واضح قانون ته اړتیا ده.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په مردان، سوابی او پېښور کې پولیس او فوج په ګډه عملیات کړي دي چې پکې 15 اتیا مشکوکا توندلارې نیولې دي. د مردان پولیسو او د ویان ویلي دي چې زیاتره نیول شوي کسان د ترهګرو مرسته کوونکي وو.
د پاکستان قبایل سیمه جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي له هغه ځای بې کوره شوي خلکو بیرته خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کیږي او د مئی تر 13 نیټې پورې به دغه عمل پوره کوي. او په پاکستان او افغانستان کې یوې زوروري زلزلې د کابل او اسلام آباد په شمول یو شمېر ښارونه لړزولې دي. د امریکا د ځکني علومو اداره وایي د زلزلې کچه 6.6 وه او مرکز یې د افغانستان د هندوکش په غرونو کې 210 کیلومتره لاندې وو. ځینې مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا په کوهستان او دیر سیمو کې د کورونو نړېدو له امله نږدې 15 کسان ژوبل شوي او هلته د بلوچستان په ژوب سیمه کې هم د یوه کور د بام را پرېوتو له امله 15 کسان ټپي شوي دي.
د امریکې د دفاع وزیر هش کارټر د هند سره فوجي مرستې زیاتولو لپاره نوې دلی ته رسیدلې دی. د امریکې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي د هند سره د چې دا وخت کمې مرستې د دفاع په میدان کې کیږي د دغه لس کاله مخکې تصور نسو کېدی. هش کارټر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاع ټکنالوژي او تجارتي مرستو سره د دواړو هیوادونو د فوجونو ترمنځ د تعاون زیاتولو باندې هم خبرې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان وروسته نن د یکشنبې پر ورځ جاپان ته رسیدلی. نوموړی به د G7 یا وو غټو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. راپورونه وایي د غونډه کې به چې هیروشیما کې کیږي زیات پام نړیوال امنیت ته د ګواښونو په باب وي.
د امریکای ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار برنی سینډرز د غربي ریاست ویامی کې د پارټي صدارتي انتخابات ګټلې دي. سینډرز په دغه ریاست کې شپږ 50 رایې اخستلې خو د تناسب له لحاظه د نمائندګانو د تقسیم له وجې هیلری کلینټن او برنی سینډرز ته په 14 نمائندګانو کې په برابرۍ و ملاو شوې دي.
د هندستان په جنوبی ریاست کیرالا کې د یک شنبه پر ورځ یو در مثال کې د وور لګیدو له امله نږدې سل کسان مړه شوي او تر 200 پورې نور ژوبل دي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. راپورونه وایي در مثال کې په زرهاو کسان د شورشرکو د ننداري لپاره راغونډ شوي وو چې د یوې کلنۍ مذهبي میلې په محل را جوړ شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا اوس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کینن زموږ همکار سمینا احسن.
ډیره مهرباني کلثوم کاکړ. مطبوعاتي کتنه نن د نیویارک ټایمز اخبار د یو مضمون په باره کې ده. دغه مضمون یو تفتیشي صحافي او لیکوال میټ اپوزو لیکلی. مضمون د هغه مور او پلار مخې ته پراته چیلنجونه بیانوي چې بچي د تندرو د پروپیګنډو نه متاثره شي. په دغه مضمون کې هغه د 2 کالو د یو پلار سل شفی قصه بیانوي. سل شفی په کالیفورنیا کې د ټکنالوژي مرکز سیلیکون ویلی کې کار کوي. دا قصه د تیر کال ده چې کله یو ورځ د استخباراتي ادارې اف بی آی ځینې افسران سل شفی کور ته راننوځي او د هغه د 2 کالو د زوی ادم شفی تپوس نه پسې ځان سره بوزي په دې جرم چې هغه تندرو سوچ او اراده لري. ادم شفی په باره کې مخبري نه خو چا مخبر کړي او نه په بله طریقه د هغه د ارادو خبر اف بی آی ته رسیدلې، بلکې د هغه په باره کې فکرمنده د هغه پلار په خپله د خپل زوی د مدد لپاره حکومت خبر کو. د ښاغلي شفی خیال و چې هغه صحیح کار کوي. مضمون لیکي د هغه مور او پلار د پاره دای و ډیره ګرانه فیصله چې د خپل ماشومانو خبر امنیتی ادارو ته ورکی، ولې چې څوک هم دومره زړه نشي کولای چې کم ماشومې خطرناک نه ده خو بیلاری شوی دی هغه جیل ته ولیږي په دې تمه چې ماشوم به په سمه راشي. هم په دغه وجه د انصاف وزارت د ښاغلي شفی د زړور ګام ډیره ستاینه وکړه. لیکوال نور لیکي چې دې نه پس سل شفی د خپل زوی د پاره ډیر کوششونه وکړه چې په سه قسمه طریقه هغه ته د 10 قید ونه شي، خو دا سیخ کاریده چې د اوباما د انتظامی د تندروی د مخنیوي ستراتیجی کې د 10 قید نه علاوه بلا دویمه لار نشته. په دې مضمون کې د دې په شا حالات او واقعیات هم میټ اپوزو ته تفصیل سره بیان کړی دي. دلی کې سل شفی هغه وخت خبردار شو چې کله په 2014 کې هغه قاهره کې د خپل خاندان سره چټیانې تیرولې، هغه وخت ادم عمر 20 کال وو. هغه با د خلکو خصوصا د مسلمانانو خیرخی غړي د پاره ټولنو او جماعتونو سره فلاحي کارونه کول، خو یو ورځ ادم بې وینا غیب شو او چې کله واپس راغی نو معلومه شو چې د کډوالو سره مرستو د پاره ترکیه ته تللی وو. هم دلتنه د سل شفی سره غم شو چې زوی د تندرو د آنلاین پروپاګاندا ښکار شوی دی. د دې باوجود چې د سل شفی وکیل ورته وویل د زوی په حق له دی اف بی آی خبر نه کی، خو چې کله د اف بی آی 2 د هغه کور ته راغلل نو سل شفی ورسره د تعاون اراده وکړه او ادم سره د ملاقات او انټرویو بندوبست هم ورل وکړو. هغه سو میاشتې د اف بی آی سره په رابطه کې وو او ورته به ویل چې د خپل زوی د ډیپریشن په باره کې فکرمند دی او غواړي نفسیاتي امداد وسره وشي، ولې چې هر کله هغه د جنگ ځپلې شام او د خلکو حالات ګوري د پریشانۍ نه جړا شروع کی. دې نه پس د بوسټن میراتون تندرو پیښه کیږي او اف بی آی سل شفی ته وایي چې معلومیږي زوی د تندرو فکر نه ډیر متاثر شوی دی، خو هغه په دې خبره وخاندي. په 13 جون 2015 باندې سل شفی خبر شي چې زوی د سان فرانسیسکو د ایرپورټ نه بیا ترکی ته روان دی. هغه غوښتل چې هلته خپل خپلوان د ادم د راتګ او په هغه د نظر ساتلو نه خبر کی، خو اف بی آی او هوملینډ سیکیورټی ایجنټان ادم ایسار کی او تپوسونو نه پسې واپس کور ته راولېږي. ادم ورته ویلي هغه نور په امریکا کې اوسېدل نه غواړي او ترکی کې د کډوالو امداد له تللې مقصد دی. خو دې نه څو ورځې پس د تندرو تنظیم سره د مرستو د کوششونو په تور کې اف بی آی ادم شفی د کورنا گرفتاره کی. دغه جرم که ثابت شي نو سزا یې 10 قید دی. ډیره موده پورې د ادم کیس په ډاګه نه کړی شو او په دې موده کې د هغه پلار کوشش کوو چې یو داسې پروګرام د لاندې ادم د 10 قید نه بچ کی، کم کې چې سلاکاران، نفسیاتي پوهان او مذهبي مشران د کاونسلنګ سره د ادم مرستې وکړي او هغه نه یوازې د قید نه بچ شي بلکې ټول عمر لپاره دغه جرم په ریکارډ هم رانه شي. مضمون لیکي د دې باوجود چې وایټ هاوس او کانګرس د دغه قسمه پروګرام لاتړ کوي، خو په حقیقت کې داسې هیڅ قسمه پروګرام وجود نه لري. سل شفی په خپله د ځان په شان مور او پلار سره امداد د پاره د یو داسې پروګرام جوړولو کوششونه هم وکړه خو کامیاب نه شو. مضمون وای دی نه پس تیر کال د پیریس او د سین برناردینو ترهګری حمله کیږي او تیر کال دسمبر کې د انصاف وزارت د ادم شفیع مقدمه په ډاګه کی عدالتي دستاویزاتو کې سرکاري وکیلان وای نه خو یو خنیت لرونکې پلار او نه د اف بی آی لترفه د تفتیش دړکې دومره موثره ثابته شوه چې ادم شفیع د ترهګری د لارې نه منی وساتي او هغه وز دومره خطرناک ده چې آزاد نشي پرې خوده کیده اپوزو بیانې دغه هرڅه د پلار په حیثیت د فیصلو او د خپل حکومت نه د شفیع یقین ختم کو شفی وای د حکومت سره د همکاري کولو په بدل کې زوی د شلو کالو قید سزا واره شو او دا لرزون کې احساس یو ساعت لهم هغه نه پریږدي په خیره کې لیکوال مټ اپوزو په خپل مضمون کې بیانې د دې واقعې د یو کال پوره کېدو نه وړاندې سل شفی ته د حکومت د ترهګری پر ضد د پروګرام د پاره د مرستو وړاندې شو خو وس هغه د خپل ماشومانو د تندرو پروپاګاندا ښکارېدونکې د ښکارېدو د یری سره مخ مور او پلار ته دا پیغام ورکړي چې چرې هم حکومت ته لاړ نشي
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کذر منوریدونکو خبری خبرونه ل دوام لري او سه هم د پاکستان او افغانستان ولوري تورزو چې په دغه دوړو هیوادونو کې یوې زوروري زلزلې د کابل او اسلام آباد په شمول یو شمیر شهرونه لړزولې دي د امریکا د ځکنی علومي اداره وایي د زلزلې کچ شپږ اشاریه شپږ و او په پاکستان کې د ځکنی علومي اداره ادعا کوي چې د زلزلې کچ و اشاریه یو او د نورو تکانونو اندیشنه هم څرګنده کړې ده په دې باب تفصیل اخلو د جیو ریډیو خبريال فیاض ظفر څخه چې دا وخت له سوات څخه لمر سره د ټلیفون په لیکه موجود دی سلیم سی فیاض ظفر صاحب او په خیر علی ډیره مننه که تر ټولو مخه هم په دغه سیمه کې د زلزلې له امله چې کم زیانونه وشته دي دغه تفصیل راکړي
پاکستان ڈیوریشن ہو یا پورے ہو اور ڈیر دیا تو نو دغه ماهرین په وان وايي کدا لیست سیکنډو نه کیو شوی نو ډېر زیات نقصان به کړي وو تر اوسه پورې موږ ته کم معلومات د مختلف بیلابیل سمو نه راغلي دي نو سوات کې په دې دوه کسان په حق رسیدلي چې یو ماشوم دی عبادت چې هغه به د ورځې راځي شوی دی د پوره او هغه کې هغه په حق رسیدلی دی یو ماشوم افسانه هغه جو بچوي د دین علاوه په سوات کې موټر چې د بونیر او د سوال په پوله باندې چې کوم غرد کړه خپل پاغه باندې روان او لپاس نه کوي کمر راغلی د زلزلې د وجنا هغه یو کس مړله او لس کسان د سې کټلان دي چې هغه د سېشری پروختون تر اوړې شوې دي او دوه کسان چې د خپل خېل کې هسپتال تر اوړې شوې دي دا رنګ کوم وګړو شامل کې یو کس اطلاع دي چې هغه ته پیښې وې ده هغه هم د سوات د سېډل هسپتال تر اوړې شوې ده په بونیر کې د هیڅ کس باندې مرجوب اطلاع نشته په دیر کې په بربر کې یو جماعت چې نو هغه راځو شوې ده چې جماعت او په کوز دیر کې یو کور راځو شوې ده چې ترن چې موږ تک خبرونه مې راشي په چترال کې یو اوسلری شوې ده مطلب د غرنا چترال د پیوتی دی په هغه کې درې کسان جوړ شوې دي او یو کور شوه هغه ته نقصان رسیدلې ده نو هغه ټایم د سیرو چې مازیګر ټایم او بازي کنلري پرتیسیمي چې دي نو الټ د تګ را تګ لري چې دی هغه ډیر زیات دي دا غي نه کیږي شي الله دې نه کیږي چې د نورو نقصانات او یا د زیان کې به خچي تر اوسه پورې کوم اطلاع راغلي دي نو دوه کسان دې چې ملي دي او د پنځل د فوشا کسان جوړل دي او سپور نه تا شو دي او زیات لاندې نقصان نشي
او فیاض ظفر په خپل چارواکي څوې په داسې حال کې چې د سیمه کې خو څور زوراسې بارانونه هم او خټین کورونه چې دی هغه لا نو د دې نو د دې اطلاع څه ده چې معلومات راغونډ کړي دي حتمی ریپورت تیار کړي او که سیمه تتللی او نور معلومات پکوي
تاسو چې کوم مشمیره ویل نو دا هم سر د سرخیری چارواکو شمیره ده چې هغوی تر اوسه پورې د دغې سیمونه کوم اطلاعات مې لاسري دي دا د اوسه پورې سرخیری شمیره ده او سرخیری شمیره چې ده نو اوس شپه ده کنټرول روم چې ده نو هغه شپه ورځ ساعتي ولي چې دلته باران لالۍ روانه ده او دوه ورځې نوره به روانې او دویم دا چې د زلزلو په ضد کې راتلونکی هغه کوم زون چې ورته وایي هغه ده دلته انتظامي الرټ سره پی ډي ایم اے پرسا الرټ کړی ده او سرخیری چارواکي وایي چې اوسه پورې هغوی ته کوم شمیره ده مختلف سیمونه ده او ده چارواکو نه راغلي ده نو هغه ده او د دې نه چې یوه تاسو سیمه نو هغه سهار بیا نور معلومات مې لري.
ډېره مننه فیاض ظفر د ځان خیال ساتئ.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی څخه غوښیست زموږ د کوټې څخه خبريال امید سمسور د پروفیسر دین محمد سوکسي د مزکی د علوم ماهر دی دا غوې سره مرکه کړې ده تاسو ته هم وړاندې کوو. زمون زړه چې
دا د یو کوش په غرو کې راغلی دا چې شاریا چې ماګنیټیوډ سکیل دی د دې ګرای تقریبا 210 کیلومتر دا د دې نقصانات په کمې خبره کمې علاقې چې زیات کلی دی د افغانستان کې او د چترال په نږدې کې شاوخوا چې بادر سره علاقې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه علاقې کوم کچا کورونه دا متاثر کېدای شي دغه د نقصانات امکانات او څنګه بارانونه او واورین په دای علاقو کې دا ژمی کې سوي دي او د لین سلایډینګ هم زیات خطر موجود دی دای علاقو ته اوس سکسس کول ډیر ځان
دین ما صاحب دره تو وی چې په پاکستان کې کوم سیمه دي چې هغه چې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
مغربي پاکستان کې ټول علاقې دي، شمالي مغربي علاقې چې دي دا ټول علاقې د پاکستان غا په خطر کې دي او کابل او سیونی چې گوادر پښنی پرې دا یو فاز لاین دی چې موږ پرې باندې ورسوي په مازی کې زلزلې راغلي دي او په مستقبل کې به هم راځي. دا غا شمالي علاقه جات دا غا زغه ډیپ ډیر په ګرای کې دي، زیاده د دې څخه کچا کورو ته نقصانات کیږي او غټ سیسی بلډینګز ته نقصانات کوي.
پروفیسور دین محمد صاحب زلزلہ ولی راځي څه وجه ده؟
ځکه ساخ داسې یو چې موږ پلیټ سرتوای یو خواته انډین پلیټ دی بل خواته یوروژن پلیټ دی. دا غرو چې کوم سلسله جوړ دي دا د دې دوو پلیټو په منځ کې د ټکراو په نتیجه کې مخ سره راغلي دي او دغه وختن فو وختن انډین پلیټ چې دی دا لانګ روان دی د یورپ او د ایشیا چې په منځ کې پلیټ دی د دې لانګ روان دی نو وختن فو وختن په دې کې انرژي جمع کیږي او انرژي جمع شي یو خاص حالت چې ورسېږي بس بیا دې کې د نن حرکت پیدا شي او زلې په شکل کې انرژي ریلیز شي. موږ په ټول علاقو کې د پاکستان په نظرن علاقو کې او په بلوچستان کې په مختلفو علاقو کې د جی پی ایس سیستم لګولای دی چې هغه موږ ته دا کلیر راشي چې د علاقې په مسلسل حرکت کې دي او د زلزلې د لوډینګ فینومینا چې دا هغه کلیر دې ښکاره کوي. وختن په وختن د دې علاقو کې زلزلې خامخا راځي، باید چې خلک دې ته تیاری ونیسي.
زلزلو پیشنګوي کېدلی شي
په دنیا کې؟ دا چې ممکن نه ده چې په کوم وخت کې د زلزلې پیشنګوي وشي. په ځینې علاقو کې مثلا په چاینا کې په نونو سو کې ځاوي کې و زلزلې راځي او چې هغه پیشنګوي 100% وشي. بیا ساينسدانان په دې باندې کار شروع کوي چې په دې سلسله کې څه کار وکړي. نو یو څه نشاندهان دي چې هغه د زلزلې د راتګ د مخه کیږي، مګر دا په هر زلزله کې هغه نشانان نه ښکاره کیږي. مثلا په ځمکه کې د اوبو لیول راپورته شي، ریډان یو ګاز چې هغه په ځمکه کې دننه زیات شي. ځینې علاقو کې کوچني کوچني زلزلې د وخت د غټې زلزلې د مخه راتلل شروع شي. دا ډول ځینې انډیکیټر شته، خو هر زلزله دا انډیکیټر نه ښکاره کوي. لہذا د زلزلې د پیشنګوي او شارټ ټرم پیشنګوي نه شي کېدای، لانګ ټرم پیشنګوي دا چې موږ د جی پی ایس له لورې دا اوس انډیکیټ کوي چې په دې علاقه کې زلزلې لوړېږي او روان لس یا پنځه لس یا دېرش کاله کې دلته د زلزلو امکانات شته.
ډېره مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کولو.
ډېره مننه کوم.
د د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو خبر منو ورو ته خبري خبرونه لا دوام لري. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې گورنر اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمه کې د ماشومان او پسکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانستنه کړي. نو موږ ویلې د روان کمپاین په ترڅ کې به څلور لکه ماشومان په سکولونو کې داخلي وي او کمپاین به د مې تر 13 نیټې پورې جاری وي. ارشد حسین ور باندې وبخشي مدثر شاور باندې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د فاټا سکولونو کې د ماشومان داخلولو کمپاین په موکو ویل کمپاین به تر یو دیر شمی مې پورې دوام ولري. یو سخت کال به سلور لکه ماشومان سکولونو کې داخلول شي او بل کال به دا هدف یو په دوه یعنی اته لکه شي. د غرض صوبې د تعلیم وزیر محمد عاطف خان هم سکولونو کې د ماشومان داخلولو د کمپاین په پرانیسته ویل تیر کال حکومت وو لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف تر لاسه کړی دی او سخت کال به دا هدف اته لکوی. خو مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د تعلیم وزیر ویل تر ټولو غټه مسله د داخل شو ماشومان سکولونو نه اخراج دی. خو د تعلیمي سانګې سیړونکو وای داسې کمپاینونه ګټور دي. خو یو خبريال اسد زیات تیر کال د دغه کمپاین نه پس سیړنه او نظر پوښتنه کړې و او ډیور رادیو ته وای د کمپاین نتیجه کې ماشومان سکولونو ته راغلل خو د اسانتیاو د نشوال لامل بیا واپس شول.
فکر مخه لرانه دا د شمار مونږ مخه لرانه کوم دلته د سیټي ایریا نو اړې کې خو دا کمپاین چلیدلې او ماشومان هم سکولونو ته راغلي. استادان لري چې دونه ډیر راغلي دي چې اوس مونږ سره سہولتونه نشته چې اوس مونږ د دې تل ځان پر ځای کوو. بلکې داسې سیمې هم پکې وي تورغار کوهستان دیر اپر هلته هیڅ قسمه داسې سرګرمي نه وه شوې. ایون دا چې هلته خلک د دې نه خبر هم نه و. پکار داره چې بیا په دې نظر هم ساتي.
او وایي حکومت چې د داخل شو ماشومانو د سکول پرېښودو کومه خبره کوي دا غیب په علتونو یې غور نه دی کړی. ځکه چې میندې پلاران غواړي ماشومان سکولونو ته ولیږي خو دا به هغه وخت ممکنه وي چې په دغه شمېر سکولونو سره د ټولو اسانتیاوې موجود وي. او دا کار به صرف تر خاري علاقو نه بلکې لری پرتو سیمو کې هم کول وي.
کوستان تورغر دیل چترال علاقې د ځینې اوس کوم شیر سیلاب راغلی نو پاره کې زیاتره سکولونه هغه لنکړي دي. نو په هغه ایریا کې اوس هم سکولونه نشته. دوی په کې کمپین چلی په کار کړی چې ول سکول جوړ کړي بیا وروسته ولې دي ماشومان دا ولې چې سکول نشته بورډ ورسره نشته چار دیوالي نشته. پکار داره چې ول دغه علاقو ته لږه توجه ورکړی شي هلته دي سکولونه جوړ کړی شي هلته دي استادان راولي نو بیا دې ورته شي ماشومان راولي.
او وایي په دې طریقه به کاغذونو کې اته لکه ماشومان سکولونو کې داخل شي خو حقیقت کې به دا هدف 10% هم نه وي. صوبایي حکومت او فاټا دا کمپاین په داسې وخت پیل کړی دی چې د پاکستان د اساسي قانون 15 الف ماده ریاست په دې پابند کړی دی چې د 15 تر 14 کال عمر پورې هر ماشوم ته به حکومت ویړیا او معیاري تعلیم ورکوي او دا به لازمی وي. خو د آئین په دغه ماده تر دې وخت هیڅ کم حکومت عمل نه دی کړی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
قدر من اور دم کو دبو اس امریکہ دی ریڈیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خوشیست. په قبایلی سیمه کې د اف سی آر په خلاف د قبایلی مشرانو مهم روان دي. خو یو ډله چې د فاټا گرینډ الاینس په نوم کار کوي نن یې په پېښور کې غونډه سوې ده. دوی د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو خلاف دي. خو بیا په قبایلی سیمو کې ټول سیاسي پارټیانې غواړي سي قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړل سي. د غونډې په اړه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي زموږ خبریال ابراهیم شنواری.
د غونډې برخه اخیستونکو په سیاسي ګوندونو او په سیاستدانانو سخت نیوکې وکړې او تورې ولګاوه چې ځینې سیاسي ګوندونه د خپلې خوښې نظام په قبایلي علاقو کې ورته پل غواړي. خو دغه مشرانو په ډاګه کړه چې هغوی به د سیاسي ګوندونو د دغه پالیسۍ سخت مزاحمت وکړي. ځکه څه هم د دغه کمیټې د مشاورت لړۍ لا دوام لري او دوی لا خپل کومه فیصله نه ده اعلان کړې. خو د فاټا گرینډ الاینس په نننۍ غونډه کې د دغه غورځنګ مشر حمیدالله جان اپریدي وویل چې مرکزی حکومت د هیواد نورو قانونو تر څنګ د سترې محکمې یا سپریم کورټ اختیار قبایلي سیمو ته غزولو فیصله کړې، کوم چې د هغه په وینا د قبایلي جرګې حیثیت ختم کړي.
دای اوس دا مازغه جوړ کړی دی چې تعالی های کورټ او سپریم کورټ درکئ. یو طرف ته وای چې په ریواج کې به کار نه لرم، ریواج نه بدلوم، او بل طرف ته ستا ریواج د بوټه نه ختمای چې د های کورټ سپریم کورټ درکی.
د فاټا گرینډ الاینس لخوا د هیواد د آئین او قانون مخالفت په اړه چې کله ډیوه راډیو د باجوړ نه ټاکلې شوې د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نو پوښتل، نو هغه وویل
قبایلی خاورا نور د غلو ډاکوانو لپاره فری نه ده، دا فری زون د غلو ډاکوانو لپاره دې علاقه کې قانون وي که قانون وي، دا د دې تلای کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن وي. زما په خیال باندې دا انټرنیشنل داخله کرانه دا ونه غره غري ده بلته، او بیا دا غي رسو چې کوم باندې غي نتیجه را وځله چې تر ډرون ابلی کېدلې ما دا چې کیږي دا دین خپويږي چې دا خاورا چې دا په دې باندې چې کړه دا اینو د قانونو قوانی نه راغلي دلته د پارلمان هغه لاس نه راوږي شوی.
د حیات آباد په باغ ناران کې را جوړې شوې نننۍ غونډه کې ځینې مشرانو تجویز ورکړو چې د پاکستان حکومت په زور د خپلې خوښې قانون په قبایلي سیمو کې لاګو کولو هڅه وکړه، نو دوی باید ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیواله ادارو ته رجوع وکړي. خو د الاینس مشر حمیدالله جان اپیدیب د برخه اخیستونکو د لاسونو په چرچکو کې ګواښ ورکړو چې که حکومت داسې کوم ګام پورته کړو نو هغوی به د افغانستان حکومت ته رجوع وکړي. د حمید الله جان اپریدی د دغه غواخ یا دړکې په حق له د کامی سیملی غړی شهاب الدین خان څوک چې د واکمنه مسلم لیگ نواز ډلې سره هم تړاو لري یي چې د دغه خلکو په کام کې هیڅ حیثیت نشته او ځکه ورته د خلکو دریز منظور نه دی.
دی په خپل خو دومره زور اور خلک مې دی او نه دی په کام کې دومره زیل شته نه دی سره کومه خلک ولاړ لري دی په څه په دانه منم موږ دوی سره نه مرو دا دی چې سوي موږ کور سره نه دانه منو دا د پاکستان علاقه را کې ګل ولاندې کدا د ګلګت بلتستان غونډه کې دی متنازع کول غواړي یا د کشمیر غونډه کې متنازع کول غواړي یا دی وی چې افغانستان ته کډی وکړو دی دینن کډی وکړي دا نن د کسبالې د مال زر ګلشارې د قانون روان دی نو دی دینن د تیاری شروع کی کدی د قانون نه کړه کوي دی د های کورټ نه ریږي دی د سپریم کورټ نه ریږي دی د اف آی آر نه ریږي دی زه اوس نن نه مجري د افغانستان ته خوري کډی واخلي
د فارټا گرینڈ الائنس نننۍ غونډه کې د برخه اخیستونکو شمیره د پخوا په پرتله کمه وه او د دغه غونډې ځینې برخه اخیستونکو د الائنس په تیرو څو میاشتو په کارګزارۍ هم ټکونه وکړه. دغه برخه اخیستونکو وویل چې فاقت په موبایل د اس ام اس پیغام او دغه سي محدود غونډې سره د هغوی اصل مقصد نشي ترلاسه کېدی. هم دغه وجه وه چې د غونډې په اخره کې د اوو واړه ایجنسیو او شپږ فرنټین ریجنز په استازیتوب یوې جرګې ته په راتلونکي کې د یوې لویې احتجاجي جلسې را جوړول ذمهواري وسپارل شوه. ابراهیم شنواری، وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو، پیښور.
او اوس وړاندې کوي وې اداریا چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نایجیریا د مختلفو قومیتونو ملک دی، لویا ولسی معاشره لري، په ثقافت ډیر شتمن دی او د بیکچو زیاتو وسیلو خاون ملک دی. نایجیریا د ډیر زیات اقتصادي خیرازه توانمند ملک هم دی او هم دغه سبب دی چې امریکا او نایجیریا په تازه ورځو کې د امریکا او د نایجیریا شریک کامی کمیشن بیا د سره تازه کړی دی چې مقصد یې د شریکو مفاداتو په مدونو کې دوه اړخیز ملګرتیا فراخول دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د مارچ په اخر کې د کمیشن په شوی تازه غونډه کې خپل تقریر کې ویلي دي چې د امریکې د نایجیریا د نوي صدر د محمد بوهاري د مشرۍ لاندې د نایجیریا د معیشت د فراخه کولو او د پرانستو په لوس کولو ډاډګیرنه شوې ده. په دغه موقع جان کیری نایجیریا له د سګنی کال لپاره د شپږ سوه میلیونه ډالرو د امداد ورکولو اعلان وکړو. د دې رقم زیاته برخه به د ایچ آی وی ایډز ملیریا او د نری رنز د نوغي په ویستو او په دې رنزونو د پرتو رنزورانو په دارو درملو خرچ کولی شي. نور رقم به د نایجیریا د توانایی د مت په مضبوطولو او د افریقې د توانا کولو په باب له د صدر اوباما په اعلان کړو منصوبو خرچ کولی شي. دین علاوه دې رقم نه به د نایجیریا د کروندې د مت ښه کولو او د کلیوالو سیمو د خلکو د آمدن زیاتولو په کارونو هم پیسې ټکی لګولی شي. ښاغلی جان کیری خپل تقریر کې دا هم وویل چې موږ به نایجیریا کې او په خصوصي توګه د نایجیریا په قطبي سیمه کې د انساني خواخوږۍ او د ترقیاتي ضرورتونو پوره کولو کار ته په شریکه ولې ورکوو، ځکه چې دغه سیمه کې د روزګارونو د نیش له ثوابه خلک وروستو پاتې دي. دین علاوه دغلته بوکو حرام ترهګر تنظیم په زرګونو خلک وجلی دي او د لکونو خلکو ژوند یې په عذاب کې اچولی دی. امریکا با بوکو حرام له د حتمی ماتې ورکولو په کوششونو کې د نایجیریا ملا مضبوطی او د هغو حالاتو خاتمه به کوي د کومو د لاسه چې دا ترهګر ګوند راپورته شوی دی. ځکه چې همدا حالات دی ګونله د خلکو د برتی کولو او د دې د ناولو کارونو د جاری ساتلو سبب جوړیږي. د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل تقریر په دې ختم کو چې زموږ مقصد خپلو کې د ملګرتیا د پاره ټولو مدونو کې د ضروری ملګرتیا اقداماتو لا اخیری شکل ورکول دي. خدا کارونه شپه پشپه نشي کېده. موږ به د خپل مقصد په لوري په قلار قلار وړاندې خوځو. دا په صحیح لوري صحیح قدم دی او په دې کې د امریکې او د نایجیریا دواړو خیر دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.